احمد شبريم هرکلی موکو پدې خبرونه
جرمني به نن د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرام پای ته ورسوي.
د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته امنیت ته د جنرال امرخیل اندیشنې در سره شریک کړي.
د نړۍ کې ډېری سیمې چې د ریښتیا
دي چې مګرنه کوم ولایت څخه څه ولې عمل تلپاتې زیات دي. د نورستان روغتیاي ستونزې مو د ولایت لوالي سره شریک کړي.
دا موضوع عاجل وخت کې حل نشو، مجبور چې دا موضوع سره ولي توجه
په اسد آباد کې مولای او معلول سره خواله کړي.
دلته په بازار کې چولې او لوبیا خرڅومه سیوان ملي اردو عسکرو ما او په دې جنګ کې مې دواړه په خېل لاس ور خو خپل همت مې لاس نه دا ور کړم.
خو تر هر څه مخکې خبرونه
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت له مرکه چی پلاوی او طالبانو سره ولیدل. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون و ملکیان وشل شوي او په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه څلور څلوېښت تنه مړه شوي دي. خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت له مرکه چی پلاوی سره په کتنه کې د افغانستان له دولت او ملت سره د امریکا د مرستې پر دوام ټینګار وکړ. دا خبره د افغانستان د سولې د چارو د وزارت ویندوی ناجی انوری وکړه. ویل
آقای خلیلزاد زمینی که د مورد
آقای خلیلزاد د دې پترس کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو لپاره د امریکا د اقداماتو په اړه خبرې وکړې. یو اربیا د افغانستان د دولت او ملت د ملاتړ ډاډ ورکړ.
ملت افغانستان اطمینان داد.
له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد دایم هم رسنیو ته پاستولي پیغام کې تایید کړی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر او د سیاسي دفتر له غړو سره د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې پر پروسې خبرې کړې دي. په پکتیکا کې ملي اردو وایي د څلورو پاکستانیانو په شمول د طالبانو دیارلس وسلوال وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي. د تندر قل اردو ویندوی ایمل مومند آزادی رادیو ته وویل افغان ځواکونو طالبانو ته د مرشوب له د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د کوسپیری په سیمه کې په ځوابي بریدونو کې ور اړولې.
قاری اختر محمد پنجابی د ترهګر ډلې د څلورو پاکستانی اتباعو په ګډون دیارلس تنه طالب ترهګر ووژل شول او اووه تنه نور یې ټپیان شول.
مومند ونه ویل چې په دې برید کې افغان ځواکونو ته مرشوب له اوښتیا وکنه. خو د وسلوالو طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د برمل ولسوالۍ په نوې اډه سیمه کې د افغان ځواکونو یوه پوسته له منځه وړې او شپږ پولیس یې وژلي دي. دی وایي په نښته کې د دوی کسانو ته زیان نه دی اوښتی. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون و ملکیان وژل شوي دي. د بغلان د خنجان ولسوال عبدالناصر راسخ آزادی رادیو ته وویل دا پیښه تېره شپه هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ولیان درې په زی محمود کلی کې د یوه سیمه ییز پولیس پر کور حمله وکړه.
له بده مرغه د والیان درې وطن محترم اوسیدونکي چې د سرتیری مجیب الله خپلوان او ګاونډیان و شهیدان شوي. دوی ټول ملکی او بې ګناه خلک دي. د دوی په منځ کې دولس کلن او دیارلس کلن ماشومان هم شامل دي.
طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه څلور څلوېښت کسان مړه شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. لسګونه کسان پر زینو د ختلو پر مهال د ټیل ماټیل له امله ولوېدل او تر پښو لاندې شول. په راپورونو کې لومړی ویل شوي وو چې یو سټیج هم په خلکو لوېدلی. پیشه بیګا د اسرائیل په شمال کې د ارتودوکس یهودانو په مراسمو کې شوې. تر یو لکو زیاتو کسانو په دې مراسمو کې برخه درلوده چې په معرون غره کې د یهودانو د مذهبي مشر خاخام شمعون بار یوهای په درنښ جوړ شوی وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دا یو لوی ناورین بللی دی. قرغیزستان وایي د تاجکستان او دغه هیواد ترمنځ د یوې لانجمنې سرحدي سیمې پر سر په نښته کې دیارلس تنه وژل شوي دي. د قرغیزستان د روغتیا وزارت نن وویل په دې نښته کې چې د دواړو خواوو د اوسیدونکو ترمنځ پر یو بل د ډبرو له وارولو وروسته پیل شوه یو سلو څلور دېرش تنه ټپیان شوي هم دي. د باتکن سیمې په لیلک کلي کې نښته اوس پای ته رسېدلې ده. د یوې تازه څېړنې له مخې په سعودي عربستان کې په دندو د بوختو ښځو شمېر د پام وړ زیات شوی دی. د بروکنګز څیړنیزې مؤسسې پر اساس د 2013 په وروستیو کې د سعودي نږدې 40% ښځو کار درلود یا په کار پسې ګرځېدې، خو د 2020 په پای کې په دغه هیواد کې په سلو کې نږدې 33 ښځې په کار ګمارل شوې دي. بروکنګز مؤسسې په دې اړه په خپل راپور کې ویلي، د دې معنا دا ده چې د سعودي عربستان د کار په بازار کې د ښځو ونډه یوازې په 2 کلونو کې 46% زیاته شوې ده. په دې څیړنه کې دا هم ویل شوي چې ډېرې ښځې په دولتي ادارو کې نه بلکې په خصوصي سکتور کې جذب شوي دي. ټاکل شوی ده چې د انګلستان بونی هیل کرکټ کلب له افغان لوبغاړي ابراهیم ځدران سره قرارداد وکړي. د دې لوبډلې کپتان ټام میلر وویل که د ابراهیم ځدران د ویزې په چارو کې ستونزې پیښې نشي، دوی لیواله دي چې له استعداده یې په خپل کلب کې ګټه واخلي. ابراهیم ځدران په وروستیو سوسیالیو کې د یوه ښه بیټسمن په توګه وځلېده. ده د افغانستان لپاره د 19 کلنو په 2 نړیوالو جامونو کې لوبه کړې ده. د هیل کلب کپتان په دې خواشیني څرګنده کړې چې د ابراهیم ځدران د ویزې پروسه اوږده شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکي چارې شفیقه یار مخته وړي. جرمني سر لنن څخه په افغانستان کې د روزنې ماموریت پای ته رسوي. جرمني د ناټو تر مشې لاندې په غوڅ ملاتړ ماموریت کې 1000 پوځیان لري چې افغان امنیتي ځواکونه روزي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د جرمني پوځ به نن په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرام پای ته ورسوي او خپل پام به له دې هیواده د ځواکونو ایستلو ته واړوي. د جرمني دفاع وزارت په برلین کې وویل دې هیواد دا پریکړه وروسته له دې کړې چې امریکا او ناټو په افغانستان کې د خپل 40 کلن ماموریت ته پای ته رسولو فیصله وکړه. حاضر دمه له امریکا وروسته د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر ټولو ډیر پوځیان د جرمني دي چې 1000 ته رسیږي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې جرمني په تیرو 40 کلونو کې افغانستان ته تر 100,000 ډیر پوځیان لېږلي او اکثره یې په دې هیواد کې تر 1 کال ډیر وخت تیر کړی دی. په افغانستان کې د جرمني ټول ټال 950 سرتیري وژل سوي چې د هغو له منځه 15 په جګړو یا غلچکیو بریدونو کې وژل سوي دي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته چې د جرمني او نورو هیوادونو میلیونونه پوځیان او ملکیان پکښې ووژل سول، لومړی وار دی چې لسګونه جرمن پوځیان په جګړه کې وژل کیږي. جرمني په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت له پای ته رسولو سره په یو وخت د هیواد ته شاوخوا 900 کانټینرونه لیږي چې د زغرګاډو، هیلیکوپترو، وسلو او مهماتو په شمول خپل وسایل بیرته خپل هیواد ته یوسي. د افغانستان په شمال کې د جرمني پوځیانو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو کم ته کومکي ځواک او وسلې استول سوي چې د دې اډې د خالي کولو په محل د طالبانو د احتمالي برید مخه ونیول سي. پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د افغانستان د یو ورځنی سفر په لړ کې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې وویل چې جرمني به د خپلو ځواکونو له ایستلو سره سره د افغانستان له خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې روان کال به 430 میلیونه یورو چې د 560 میلیونه ډالرو معادل دي له افغانستان سره مرسته وکړي. دغه هیواد به تر 2024 کال پورې هر کال همدا اندازه مالی مرسته افغانستان ته ورکوي.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي متحده ایالاتونه هڅه کوي د می میاشتې تر پایه د استانبول ناسته ترسره شي. راسول سنتیر اوس په کابل کې له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې د ترکیې ناستې ته په اشاره سره وویل نړیوال او د افغان سولې په پروسه کې شکیلې خواوي د یوې مطلوبې نتیجې په لټه کې دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې د سولې د دواړو خواوو له مرکچي پلاور سره ولیدل. نور حال په دې راپور کې.
په کابل کې د امریکا شارزدافیر راس ویلسن پرون له یو خصوصي تلویزیون تلونیم سره په مرکه کې ویلي واشنگتن د می میاشتې تر پایه د استانبول ناستې د جوړېدو په هڅه کې دی. هغه ویلي د افغان سولې ټولې ښکېلې خواوې د دې په لټه کې دي چې د افغانستان روانې شخړې ته یو سوله ییزه او هر اړخیزه لاره پیدا کړي.
امریکا هوډمنه پاتېږي چې هڅه وکړي چې د سولې یو کانفرانس په ترکیه کې جوړ کړي. هغه کانفرانس چې ځنډول شوی و دوی اوس د روژې وروسته د می میاشتې په وروستیو کې یوې نیټې ته ګوري. د افغانستان د گاونډیو نړیوالو شکیلو او لوبغاړو دلته افغان چارواکو او د طالبانو سره زموږ د هڅو هدف دا دی چې د مذاکرې میز ته ورسیږو.
ښاغلی ویلسن ټینګار کوي چې د افغانستان جګړې د ښکېلو خواوو لپاره دا یو ښه فرصت دی څو یوې مطلوبې پایلې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې له نږدې دوه اونیو ځنډ وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا دوحې ته رسېدلی او هلته یې د افغان او طالب مرکچي پلاو سره کتلي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري نن ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې وویل
پرون ماښام د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی شمیر غړو په دوحه کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي ښاغلي زلمی خلیلزاد سره وکتل. د افغانستان د سولې مذاکراتو بهیر او چټکتیا د دې ناستې محور و. ښاغلي خلیلزاد د سولې مذاکراتو د بهیر د ګړندي کولو لپاره د متحده ایالاتو د اقداماتو په هکله خبرې وکړې.
هممهاله په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر او د سیاسي دفتر له غړو سره د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې په پروسې خبرې کړي.
2020 کال د اپریل میاشتې په 9 نیټه مازدیګر مهال د افغانستان اسلامي امارت سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر مشر محترم ملا برادر اخوند او ورسره هیئت د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد او ورسره هیئت سره وکتل. په کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان په اوسني وضعیت د سولې پر روانې پروسې او نورو اړوند موضوعاتو په اړه خبرې اترې وکړې.
خلیلزاد داسې مهال دوحې ته تللی چې هلته د افغان دولت او طالبانو د سولې مرکچي ټیمونو له څه باندې درې اونیو راهیسې هیڅ غونډه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې نن تمه ده د تورېکا ډلې غړي هیوادونه د دوحې په وخت 5 بجې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حامد تهذیب پرون پنجشنبه په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وه افغانستان په ټولو داسې غونډو کې خپل ګډون ته دوام ورکوي. مسکو د روان کال د مارچ 14 نیټه د افغانستان په اړه د ورته یوې غونډې کوربه و چې په هغې کې د تورېکا ډلې د غړو هیوادونو تر څنګ د ترکیې، قطر، افغانستان او د طالبانو استازو هم ګډون درلود. هغه مهال د تورېکا په ګډې اعلامې کې ټینګار وشو چې افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره باید یوه تلپاتې حل لاره ولټول شي او تر خوا یې په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت راتګ سره مخالفت وکړ.
واشنګټن هڅه کوي چې د مې تر پایه د استانبول د سولې غونډه جوړه شي. دا هڅې په داسې وخت کې ګړندې شوي دي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل پیل شوي دي. د پنجشنبې په ورځ شاوخوا 100 امریکایي سرتیري له افغانستانه ووتل او دا بهیر شروع شو. او مخکې مو په دې خبرونه کې په یو راپور کې واورېدل چې جرمني سرلننه په افغانستان کې د پوځي روزنې ماموریت پای ته رسوي. د څه باندې 4 میاشتو په ترڅ کې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. یو شمېر لویدیز کارپوهانو د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان امنیت ته اندېښنه څرګنده کړې ده. دا اندېښنه مې د پوځي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل سره شریکه کړه.
څنګه چې قوتونو ته وګورو، کامیاب ته وګورو، په کامیاب کې سره ویلی شي چې واقعاً د دغه قوت په موجودیت کې په افغانستان کې هېڅ مشکل پیدا نه شي. ولې بل خوا نه که موږ ورته وګورو، امریکایانو په 10 کلو کې په افغانستان کې نه یو ښه اردو روز نیخ سنبال کوي، نه ښه وسله یې ورته ورته او نه داسې ښه قمندانان یا ښه تعلیم یافته وي. دوی وکړه ټول شیان یې په ټول ژوند کې په خپل لاس کې نیولي وه، فقط مشورې یې ورکول، خپل پلانونه یې ورکول او په دوی باندې اجرا کول. یعنې دوی پرې نه ښوده چې مستقل فکر وکړه، مستقل فعالیتونه خپل وکړه. همیشه د دوی سر د قمندې لاندې و. په دې خاطر دوی د خپلو اعمالو ته په تشویش کې دي، ځکه دوی پوهېږي چې په افغانستان کې دوی فقط یو پیاده اردو روزلی ده، نه ښه ټانک لري، نه ښه توپچي لري، نه ښه قوای لري.
تاسو ویل چې پیاده ځواکونه یې روزلي دي، دا پلي ځواکونه خو د مقابل لوري کسان که طالبان دي او یا که ځینې نورې ډلې دي، خو هغوی هم پلي جګړه کوي. په داس شرایطو کې چې دا خو هم پلي ځواکونه ولري، اخو هم پلي ځواکونه ولري، په امنیتي لحاظ باندې باید ولي ګډوډي راشي.
دا څه نه ده، تاسو له غره اشتباه کوي. کوم جګړه چې مخالفین کوي هغه تر په اصطلاح باندې چریکي جګړه ده، هغه جبهه ای جګړه نه ده. د تاسې جګړې لپاره ښه قوت پکار ده، ښه قوت څوک په ټولو وسایلو باندې سمبال وي. که چېرته جبهه ای جګړه وي، زه تاسو سره موافق یم، زه موږ ورته دینې لپاره ډېر چمتو ده. اما خبره دا ده چې غوری دغه دنیا کې کتاسې ځان سوال وکي موږ دا سوال لغتو استادانو نام کړی دی یو انسان خو ډېر وړه کوي دی مګر دې نه دی خو څه ضرورت چې څوک اتمه اختراع کوي څومره تیارې څومره قوتونه وي وای نه انسان همیشه په فکر کې ده همیشه تلباز ده همیشه داسې ځای کې په ټیګې چې بېتا دغه سلا فرقې نه کوي دغه دپاره د قوي قوتونه پکار دي اوس هم د داسې جګړې دپاره ښه ټوکې پکار ده لپاره ویلي چې دا مسافه کې ځای په ځای شوی ده دا خو څهکې نه شي کې د ټوپک ورګې وویلې
امرخیل صاحب دلته دا پوښتنه هم شته تاسو ویل چې د افغانستان د حکومت مخالف لوری چریکي جګړه کوي آیا په چریکي جګړه ممکنه ده چې د افغانستان ولایتونو سقوط وکړي د خارجي ځواکونو له وتلو وروسته
پرنسيبي حالت کې تاسو وګورئ په پرنسيب کې کنه هیڅ څه د ټول دنیا کې جګړې چریکي جګړې شوی مګر نو کوم ولایت سقوط شوی نه اما تلفات یې زیات شوی تلفات یې لري اما سقوط یې کم لري دینی حساس بلیتی دا نور جزور نور دنیا کرد همیشه سیکیریتی جلو تو مناطق لاس لاس تیجی یو رستاس کده یو رستاس کده یو رستاس کده یو رستاس کده ولی تلفات بیا تیجی مطارب جو دیر بیا تیجی او خطر ایدی هم دیده تی انسانی پیستلا وین تویده ندیر زیاده ده
له جنرال امرخیل څخه په مننې وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د تاجکستان او قرغزستان پر پوله جګړه شوې ده او دواړو لوریو ته تلفات وشته.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان درې دېرش قلم لرغونی آثار چې غلا شوي وو له امریکا بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د آثار د غیر قانوني کیندنو په پایله کې ترلاسه شوي او نورو هیوادونو ته قاچاق شوي وو. دغه تاریخي آثار تېره اونۍ په امریکا کې د افغانستان سفارت ته په واشنګټن کې وسپارل شول او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ملي موزیم ته وسپارل شول. نور جزئیات په دې راپور کې.
خای اوس هم د افغانستان په سلګونو لرغونی آثار په نورو هیوادونو کې وي، خو تازه د افغانستان درې دېرش لرغونی آثار له امریکان افغانستان ته لیږدول شوي دي. دغه آثار دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې اړه لري چې د بودایي، هندویزم او د اسلامي دورو ښکارندوی کوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند صابر محمد ازادي راډیو ته وویل
د دغه کلام آثار چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د وڅارنوالۍ لخوا نه د یو شخص سره پیژندل شوی و، هغه د خپل داخلي عملیاتو په ترڅ کې د امریکای حکومت ته لاس راغل او د امریکای حکومت هغه دا و پیژندل په امریکا کې د افغانستان لوی سفارت ته تسلیم کړل. دغه آثار کابل ته راورسیدل.
د خاغلی محمد په خبره دغه آثار چې د بودا تندیسونه هم پکې شامل دي، پنځشنبه د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ملي موزیم ته وسپارل شو. اغلی مومن دا ونه ویل چې د افغانستان څومره تاریخي آثار بغلا او بهر ته بقچاغ شوي وي. په تیرو څو کلونو کې افغانستان خپل په سلګونو آثار له نورو هیوادو بیرته راستانه کړي، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي اوس هم په سلګونو ارزښناک تاریخي آثار ورک دي. دا آثار تر ډېره ځایه د کورنۍ جګړې پر مهال په غیر قانوني توګه کیندل شوي او بهر ته قچاغ شوي دي. یو شمیر افغان لرغونپوهان وایي افغانستان له ځینو نړیوالو بنسټونو او کنوانسیونونو سره چې افغانستان هم غړیتوب لري یو لړ هوکړې لاسلیک کړي چې له مخې دا بنسټونه مکلف دي څو د افغانستان آثار بیرته دې هیواد ته وسپاري. د افغانستان د ملي موزیم مخکینی رئیس او د موزیمونو د چارو پوه عمر خان مسعودي وایي
که مخکې هم داسې آثار دی، هم باردر پولیس د نیویارک نه افغانستان ملي موزیم ته سپارل شوي. زه امید لرم چې د اطلاعات کلتور وزارت وکولی شي چې په دې هکله یو پروتوکول سره امضا کړي چې که چیرې هغه آثار مرتبط په افغانستان پورې وي په دوامداره توګه هغه وروسته د تشخیص نه افغانستان ته راولیږي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت که څه هم د لرغونو آثارو د ساحو د ساتنې خبرې کوي، خو کارپوهان په دې باور دي چې اوس هم د هیواد په ډېرو سیمو کې تاریخي ساحې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي او آثار یې بهر ته قاچاقیږي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
رفراندوم شورا
نه مانیمنت، ایتس یو.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په هند کې تر دې دمه د تیرو څلورو ساعتونو په ترڅ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 9920 ته رسیدلی دی. البته دا شمیره د ورځې تر پایه پورې تغییر کوي او د ورځې په اخیره کې د تیرو څلورو ساعتونو د کورونا د مثبتو پیښو نتیجه اعلان شي. وړاندې به په خپرونه کې د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان څرګندونې واوري چې په هند کې د کورونا وبا له خطره اندېښنه څرګنده کړې ده او خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. خو یو بل نړیوال مطلب راخلو، سیمه ایز مهم مطلب. د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله د ویلانجمنې سیمې پر سر جګړه کې دواړو لوریو ته مرژوب لاوښتې ده. په قرغزستان کې چارواکو ویلي دي د وژل شویو کسانو شمیر 1300 ته رسیدلی او تاجکستاني لوري بیا یوازې د 9 تنو د ټپي کېدو پخلی کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د منځنۍ آسیا د دوو هیوادونو تاجکستان او قرغزستان ترمنځ پر یو لانجمنه سرحدي سیمه نښته د اوربان تر ټینګښت مخکې پیل شوه. د قرغزستان د روغتیا وزارت نن ویلي په دې نښته کې چې د دواړو لورو لخوا د ډبرو له وارولو وروسته پیل شوه، د دوی اړخ ته 14 تنه وژل شوي او 134 تنه نور ټپیان دي. دغلته وضعیت په بیړه کړکېچن شو او د قرغزستان د جنوب لویدیځې بادکین سیمې په لیلیک ولسوالۍ کې د دواړو لورو سرتیرو یو پر بل ډزې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې پرون ناوخته دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو اعلان وکړ چې پر اوربان موافقې ته رسیدلی دي. د بهرنیو چارو وزیرانو ویل دوی به رامنځته شوې لانجه د ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي او خپل ځواکونه به بیرته له سیمې پشا کوي. د قرغزستان د بادکین سیمې چارواکو ویلي سرحد ته نږدې له پرتو کلیو 15,500 قرغزیان تخلیه شوي دي. د قرغزستان پولیس د تاجکستان وګړي د وضعیت په خرابوالي ملامتوي او وایي لومړی تاجکستاني لوري په کوکتاش کلي کې د دوی د اردو په یوه ډله ډزې وکړې. د راپورونو له مخې د تاجکستان له لوري د قرغزستان اکسای کلی ته نږدې هم ډزې شوې. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواکونو د قرغزستان اداره رد کړې ده. تاجکستاني چارواکو ویلي لومړی د قرغزستان پوځیانو د تاجکستان په پوله ساتو ځواکونو په ګالاوانای سیمه کې ډزې وکړې. تاجکستان چې پر معلوماتو کلک کنټرول لري ځان خواته پر اوخت مرګ ژوبلې پټه خلو ده. خو دومره ویلي چې د دوی نه تنه ژوبل شوي چې دوه وګړي په ډزو او نورې د نښتې پر مهال ټپیان شوي دي. په 1991 کال کې د پخواني شوروي اتحاد له پرځېدو وروسته د منځنۍ آسیا غنی سرحدي سیمې لانجمنې پاتې دي. دغه سیمو کې څو ځله داسې نښتې شوي چې ځینې مرګونی هم وي.
د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان په ګډون ګڼو افغانانو په هند کې د کورونا وبا د خپرېدو په نتیجه کې د خلکو پر مړینو او ناروغېدو له هند سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د نړۍ ګڼو هیوادونو هم له هند سره همراضي کړې او ځینو مرستې ورستولې. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کرکټ د نړۍ نامتو ستوري راشد خان چې د هند په غوره لیګ کې لوبیږي نن په یو ټویټ کې له هندیانو سره د کورونا وبا په سختو شیبو کې پیوستون څرګند کړ. د هندیانو ته په خطاب کې لیکلي هر افغان په دې سختو شیبو کې له هند سره دی. د راشد خان دا پیغام له پراخ هر کلي سره مخامخ شوی دی. د همداراز د هند پر خلکو شخ کړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټولنیز واټن رعایت کړي او له ماسکه کار واخلي. تر دې وړاندې د هند د کرکټ یو شمیر ستورو لکه سچن تندولکر او د استرالیا مشهور لوبغاړي پات کومنز هم د هند له خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ له هغوی غوښتي وو چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. راشد خان پر خپل ټویټر پاڼه یو ویډیو هم خپره کړې چې خلک د کورونا پر ضد مبارزې او د روغتیایي سپارښتنو عملي کولو ته وربولي. لدې جلا په افغانستان کې یو ویډیوي پیغام د ټولنیزو شبکو له لارې شریک شوی چې په هغه کې هنرمندان، سپورتي لوبغاړي او د رسنیو کارکونکي له هند سره خواخوږي شي. په دې پیغامونو کې د آریانا سعید، د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله او د مشانو جرګې د غړي انار کلی هنریار او ګڼو نورو پیغامونو شامل دي.
تاسو زموږ زړونو کې یاست.
زموږ دعاګانې له تاسو سره دي.
تاسو پیاوړتیا بهدمن زلیجی.
ما با شما هستیم هندوستان.
د ورستیو راپورونو له مخې په هند کې تر اوسه پورې څه باندې 13 میلیونه ولکه دوش پیت زره تنه پا کرونا ویرس اخته شوی او دو لکه ات زره دریس و دیرش تنه ورچخ مره شوی دی. دیرو هیوادونو لهند سره ده پیوستون ده شکارولو ترسنگ لهندیانو سره خواخوشی سرگنده کرده او مرستی ورلی شدی دی.
ستاسو لپیغامونو
ز حجی شیراسان د کنر ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. سره مو دا چې د ټول ولایت دیارلس سوه اته نوي نمایوبي نماز یې ورنکړ او د نهه نوي کال یې نمایي ماس ورکړی او دا د ابوالکار پرې راغی. نو هیله مو دا ده چې تاسو د لوړپور چارواکو سره رابطه ونیسئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې هم ستاسو په ژغ غن سب شوي پیغامونه خبرو او یو یادونه وکم چې په دې خبرونه کې د نورستان کې روغتیایي ستونزو په اړه باندې په تفصیل اوریدلی شئ چې هلته لا هم ځینو روغتیا پالانو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي او د درملو ستونزه هم شته. خو اوس په کونړ ته مخه کړو. د کونړ په مرکز اسداباد کې زموږ همکار له یو معلول سره شخېدلی.
د روژې د رنگونو درنو اوریدونکو سلامونه ونی کې لزمږه و منې. نن بیا د اسداباد خارګوټي د عام روغتیا ریاست لري تراغلی سلامونه. لومړی خپل ځان معرفي کڅه کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. من میرا پیولاد ہے د کونړ ولایت مرکز وسیدون کې ما دلته په بازار کې چولې او لوبیا خرڅو ما سیوا امریکا ته ناسم مو د ملي اردو عسکرو ما او په دې جنگ کې مې دواړه په خېل لاس ور خو خپل همت مې له لاس نه دی ور کړی. ما غشان خپل عسکري همت او خپل شهامت مې قوی دی ان شاء الله او خپل خدمت کوم نه ستیم.
مننه د ورځې بچونه چولې څونه لوبیا په خې او دلته روباس
سیبا دلته په مختلف بازارونو دی. خو دو کیلو چولې او دو کیلو لوبیا دا په خو مبل زما په خیم نشته ده کنه سه د موټر د وسایت زما هم ستون زده. نو زه چې وسایت ته بیزان برابرو م ډیر مال به ما ته لګ مشکل پیدا کړي د ته ګورات کنه به راته موټر نه پیدا کیږي. او دا دو کیلو مال چې پوخ کمن نو د سیو و چې بس اله خپل روجماتي ته کور ته رسیدم او داس پکې کوم
تا بوزه کم دغه دغه چولې او لوبیا خرڅول د روجې بازار به خلې ته بوزي
او بوزه کې خو سه به درته ما چې یو کیلو مال لاړم ان تر د مخصوصن د ځانونو پورې وته کینم. یو کیلو چولی یو کیلو لوبیا او په بوزه کې دو کیلو چولی او دو کیلو لوبیا دواړه وزي. په ماسپخین نمخ کې یو لس بجې راوزم د دې خاطر باندې چې مخکې ما یادونه وکړه چې زما مشکل دا دی چې دا تا ګور اتګ نو شمال څونه وخت خلاصي اما غمر ما ته سہولت او اسانتي اي.
دلته خو د ورځې ګرمي به سور نور ته ناشته روزم د تکلیف نه دي
و به زحمت راحت نشته زما وروره او که عزت غواړي زحمت در لره بوې. نو چې زحمت ونه کوم څه به لاس له بچرام نه وړم. ما خان خپل بچوله درو جماعت یو سوړل غواړي. نو چې زه د المر او د ګرمي په ځان تیر نه کوم. ما خام چې نشم کولای.
درمن
جون رمضان خوشاله.
ازادي راډیو په منځني سپر دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسرابات پارون پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. سبا له دوو تر دریو او له درو تر څلورو پورې تشناسمن لاندې پروګرام لرو. دا پروګرام کورونا ناروغي ته ځانګړی شوی دی. په وروستیو کې چې په هند کې کورونا زیاته شوې ده، تر هغه وروسته په پاکستان کې د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي او دا اندېښنه شته چې په افغانستان کې به هم د کورونا ناروغي زیاته شي. نو روغتیایي مسؤلان به په دې پروګرام کې له تاسو سره خبرې وکړي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له عصمت څاروان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت له مرکزي پلاوي او طالبانو سره لیدلې دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو بیان کې د دې ناستې خبر ورکړی دی. په پکتیکا کې ملي اردو وایي د څلورو پاکستانیانو په شمول د طالبانو دیارلس وسلوال وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي. د تندر قل اردو ویندوی ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو طالبانو ته دا مرشوبله د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د کوسپیری په سیمه کې په ځوابي بریدونو کې ور اړولې. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون وب ملکیان وژل شوی دي. د بغلان د خنجان ولسوال عبدالناصر راسخ ازادي راډیو ته وویل د پېښه تیره شپه هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ولیان درې په زی محمود کلی کې د یو سیمه ییز پولیس پر کور حمله وکړه. په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه څلور څلوېښت کسان مړه شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. لسګونه کسان پر زینو د ختلو پر مهال د ټیل ماټیل له امله ولوېدل او تر پښو لاندې شول. قرغزستان وایي د تاجکستان او دغه هیواد ترمنځ د یوې لانجمنې سرحدي سیمې پر سر په نښته کې دیارلس تنه وژل شوي دي. د یوې تازه څېړنې له مخې په سعودي عربستان کې په دندو د بوختو ښځو شمېر د پام وړ زیات شوی دی. د بروکنګز څېړنیزې مؤسسې پر اساس د 2013 په وروستیو کې د سعودي نږدې 40% ښځو کار درلود یا په کار پسې ګرځېدې، خو د 2020 په پای کې په دغه هیواد کې په سلو کې نږدې 3 ښځې په کار ګمارل شوې دي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې هم نیولای شي. له یو کال زیاته موده کې چې نورستانیان له روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، د خلکو او مسؤلینو په خبره په روغتیایي مرکزونو کې د درملو نشتون او صحي کارکوونکو ته د معاشونو نه ورکړه هغه ستونزې دي چې لا هم نه دي هواري شوي. د عامې روغتیا وزارت پخوا هم ژمنې ورسره کړې وي او تازه یې د حل نوې ژمنه ورسره کړې، والی بیا خبرداری ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
دیرش کلن محمد خان د نورستان منډول ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي له خپلې سیمې ناروغ په شا د دواب ولسوالۍ تر روغتیایي مرکز را رسولې، خو دلته نه درمل شته او نه هم د ناروغ لپاره نورې اسانتیاوې.
منډول ولسوالۍ نه اپنډکس مریض هم راوستی ده او دلته امبولانس نه و، لاره خرابه ده، موږ ډېر لاره کې هغه په شا راوړه. ښکته وړلو ته موږ سره پیسې نشته، ډاکټر صاحبانو سره هغه جراح ډاکټر یې نشته، هغه هم وایي تللی ده، معاش یې نه و، کار یې پرې خود لاړ. بلې خواته پرون رئیس چا مونږ ته قرض پیسې هم رانه کړ چې دا مونږ خطه وړې وای، مریض هم خېټه پړسېدلې ده.
دا ستونزه په ټول نورستان کې موجوده ده. له برګي مټال نیولې تر منډول او له منډول نیولې تر مرکز پارون پورې ټول خلک ترې کړیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي شرف الدین راته وویل
نن هم دلته یو زمونږ ملګری د زړه ناڅاپي دوره راغ، هغه هم سیاتې همې ته یوړل شو، حتی هلته دوا بیخي نه وي، تداوی لاندې نیولو پروګرام هم صحیح نه و. نو دغسې ستونزې بیخي ډېرې دي نورستان کې د صحي مسایلو کې. دې ته توجه غواړو چې دا مسله ژر حل شي.
د واند کلینیک یو تن ډاکټر متیو رحمان وایي په روغتیایي مرکز کې د درملو د نشتوالي په وجه هر ورځ د ناروغانو او د هغوی د پیوازانو لستغو سپورو سره مخ وي، خو تر اوسه هیڅ ستونزې حل نه کړي. د یاد ولایت حکومتي مسولین هم وایي چې ولسونه او ډاکټرانې د درملو او د روغتیا پالانو د ماشونو نشتون له امله مشکلاتو سره مخ دي. د دوی په خبره چې په تیره نږدې یو نیمه میاشت کې د عامې روغتیا وزارت سره څلور ځلې اړیکې نیولې، خو تر اوسه ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې متاسفانه د سیاتیانی وزارت لخوانه څه چې په کار دی هغه نه کېږي. څلور ځله د وزیر صاحب سیاتیانی سره په دې اړه تماس ونیو او هغې سره مې تفصیلي خبرې وکړه، خو د وزارت سیاتیامی په رهبرۍ کې او په وزارت سیاتیامه کې داسې څوک نشته دی چې هغوی د دې د حل لپاره اقدام وکړي. قاطع اراده هلته وجود نه لري.
والی وای داسې معلومیږي چې دا هیټ په نوم همکار مؤسسه باندې د عامې روغتیا وزارت وس نه رسیږي چې د قرارداد سره سم پرې کارونه ترسره کړي. والی ګواښ کوي که وزارت او دا هیټ مؤسسه ستونزه حل نه کړي نو دوی اړ دي چې یا د موضوع څارنوالۍ ته معرفي کړي.
که یو مؤسسه د وزارت قراردادي وي خو په هغې باندې د قرارداد مطابق هر څه کولی شي، خو دلته متاسفانه تر اوسه پورې وزارت په دې نه دی توانېدلی چې قراردادي د قرارداد مطابق خدماتو وړاندې کولو ته اړ کړي. مونږ اوس هم په تماس کې یو او که دغه موضوع عاجل وخت کې حل نشو مجبور یو چې دغه موضوع څارنوالۍ ته ولیږو.
د عامې روغتیا وزارت مسؤلین بیا هم ژمنه کوي چې ډاکټرانو ته به معاشونه او روغتیایي مرکزونو ته به درمل ډېر زر ولیږي. د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چیزی را که میگن واقعیت داره.
بدبختانه د نورستان په اړه ستاسو خبرې ریښتیا دي. نورستان کې قراردادي موسسې سره ستونزې سره مخ یو. د ورته ستونزو له امله مو په تخار کې ورسره قرارداد له منځه وړی دی او اوس وزارت هڅه کوي چې د یوې اونۍ یا لس ورځو په جریان کې د صحي کارکوونکو ټول معاشونه د مالیې وزارت لخوا اجرا او په نورستان کې ورکړل شي. درمل او نور اړین شیان به هم ډېر ژر خریداري او نورستان ته انتقال.
په نورستان کې ولسی وګړي، ډاکټران او حکومتي مسولین په داسې حال کې دا هیډ په نوم له همکار مؤسسي او د عامې روغتیا وزارت څخه د صحي کارکوونکو د ماشونو او په روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو له نشتوالي شکایت کوي چې د تیرې شنبې په ورځ د تخار ولایت اوسیدونکو او روغتیا پالانو د یادې مؤسسي او د عامې روغتیا وزارت په خلاف د ورته ستونزو د نه حل کولو په غبرګون کې لاریون وکړ. شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د نورستان په 24 روغتیایي مرکزونو کې درمل او نورې اسانتیاوې وجود نه لري او همداراز ډاکټران د ماشونو له نه ورکړې شکایتونه کوي. د همدې ستونزو د حل لپاره ازادي راډیو تیر کال او روان کال کې ګڼ راپورونه خپاره کړل. د عامې روغتیا وزارت ورسره هر ځل ډېر زر د ستونزو د حل ژمنې کړي، خو لا هم ژمنې او ستونزې په خپل ځای پاتې دي او دا لا هم نه ده معلومه چې اوسنۍ ژمنه به یې پوره شي او که بیا به هم ژمنه پاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي واوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو پکتیا ته به ورشو. د پکتیا په ځاځیاري ولسوالۍ کې چې ولري ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته ولسوالۍ ده، خلک په افتخاري ډول په ښوونځیو کې زده کړې ورکوي. د پکتیا د ځاځیاري ولسوالۍ په ښوونځیو کې 115 افتخاري ښوونکي په وړیا ډول ښوونیز بهیر مخته بیایي، خو په دې ولسوالۍ کې د معارف په برخه کې ګڼې ستونزې شته. تفصیل په دې راپور کې.
سره له دې چې د ځاځیاریو په لرې پرته سرحدي ولسوالۍ کې د ښوونکو کمښت ستونزه 115 افتخاري ښوونکو حل کړي، خو په دې ځای کې د ښوونځیو د ودانیو، کتابونو او نورو ښوونیزو توکو د کمښت ستونزه پر ځای پاتې ده. روکیان د ځاځیاریو ولسوالۍ په هاشمخیلو دره کې ولسه ده چې نږدې 1400 زده کوونکي لري. د دغه لیسې ښوونکي او زده کوونکي وایي د ښوونکو د کمښت ستونزه خلکو هواره کړې، خو د درسي خونو، احاطې، کتابونو او نورو ښوونیزو توکو د کمښت ستونزه پر ځای پاتې ده. د لیسې عامر عجب خان عابد ازادۍ راډیو ته وایي
په بار بار مونږ په هن ریاست ته پیشنهادونه کړي دي، خو تر اوسه پورې هغه اجرات د چاردیوالۍ په مورد نه دي شوي. صحیح اوبه نه لرو، تشنابونه نه لرو او د کتابونو کمبود سره ډیر مخ یو. اکثره کتابونه موږ زده کوونکو اخیستي دي، دولت طرفه موږ ته کوم کتابونه اوس په الحال نه دي راکړل شوي.
د دولسم ټولګي زده کوونکی ذبیح الله ذهین ویل د دوی ستونزې ډېرې دي.
موږ لابراتوار نه لرو. دغه کوم تعمیر چې دا تاسو په خپلو سترګو باندې ولیدل چې دا اکثریت چوکۍ دي او کچدرې دي، دا د تخریب شوي دي او د تخریب کېدو په حال کې دي. همدارنګه موږ د اوبو سیستم نه لرو، د حتی د پاره چپریال نه لرو. زموږ پلیسې کې هو ډېرې ستونزې دي او ډېر مشکلات درته موجود دي.
په ځاځیاریو ولسوالۍ کې د هاشمخیلو درې قومي مشران وایي له پوهنیز بهیر سره په ټول توان مرسته کوي، خو دولت هم باید ځینې هغه ستونزې هواري کړي چې حل کول یې د ولسونو په وس نه دي پوره. قومي مشران افسر خان او تاشم ګل وایي
زه په دانې شکر وباسم چې دیمو په خپل کور کې لاس پنځلس کسه زده کوونکي دي. قومي نمو دومره وسه زیاته شوي چې د حد نمو وسه زیاته شوي. د سر په بدلانې معرف ته تیاری مو همکاري وسه کوو چې بود اغل ودونه زده کړي وکړي، پوه شي، ورور خپل ادب ته ورسېږو، د وطن ته خدمت وکړي.
دوه دوه سیم په درې درې سیم په یو و سیم په راغلي دي. ورور اجازه د مور ډېر مشکل ډېر ستونزې لري. دغه لسا باید و چې دا ټول ته دغه ته فکر وشي، ورور دغه ستونزې ټول په نظر کې ونسي.
د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس کوچای زازای وایي ټولو ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړول په پام کې دي.
تیر کال کورونا و دیارلس سوه نه نوي ډېر انوایسونه دي. موږ د شرکتونو یا د پروژو نوی اجرا شوي، نو په هغې اساس باندې یو څه دغه د ښوونځیو د ودانیو کار له ځنډ و خنډ سره مخ شوی و. اوس بودیجه ورته ځانګړې شوې ده، انوایسونه موږ ورته ورکړي دي. انشاءالله هغه مشکلات چې مخکې وو په کورونایي حالت کې وو، ولې په څوارلس سوه کال کې به موږ ونه لرو، او په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې ډېر ښوونځیو د ګټې اخیستنې شهیدان اوسېږو. او په دې کال کې ډېره هیله مندشته ده چې د یو سلو درو ښوونځیو ټوله بودیجه پکتیا ته راورسېږي او همزمان کار شروع شي.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې د پوهنې په ریاست کې د بشري سرچینو مدیریت منظم شو تر څو وکولی شي د دې لارې د پوهنې په چوکاټ کې روڼوالی رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړه
د پکتیا ولسونه د معارف سره نهایت زیاته مینه لري، خصوصا د زازیو ولسونه. حتی په رضاکارانه توګه یې ښځینه ښوونکي په هغو ښوونځیو کې چې زموږ تشکیل کم ده ګمارلی دي او ملاتړ یې کوي. تر څنګ یې د موږ ټول کوشش دا دی چې په پکتیا کې د ولسونو په همکارۍ د مرکزي ادارو په توجه باندې ټولو ښوونځیو ته ودانۍ او همدارنګه د کتابونو ستونزه حل کړو.
د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال د ښار جوړولو او کلیو پراختیا وزارتونو له لورې د اویا ښوونځیو پر ودانیو کار روان دی چې د ځینو کارونه یې بشپړ شوي او د ځینو نور کارونه روان دي. د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په پکتیا کې هم دا مهال د دوه نیمو زرو ښوونکو کمښت د پوهنې د بهیر پر وړاندې له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینوالو السلام علیکم. مختدیو کچروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې په دې هیله ستاسو یو بل خبرونه چې چمتو سوی ده در ته خبروم. په دې خبرونه کې موږ ترجیره د کندهار د اوسیدونکو شکایتونه راخیستي دي او د دې ولایت د والی ویان سره مو ستاسو پر ستونزو خبرې کړې دي. هغه ستاسو پوښتنو ته جوابونه ویلي. په ګډه به سره واورو، خو اوس مخکې تر دې چې ستاسو د پوښتنو جوابونه واورو، ورځو یو لنډې وقفې ته.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی، ډیر زیات مننه چې مشته مو وخت را کوي چې زموږ د اوریدونکو پوښتنې جواب کړي. نو ورځو د دوی پوښتنې خپل د دوی په ځخ کې در اورو، بیا به ستاسو جوابونه هم را واخلو. اول اوریدونکو پر واخلو.
لکه د هر رته میوند له صادین عبد الناصر افغان د پیغام ازادي راځي ته پردم په دې هله باندې چې د مسؤلین تر ورو په دغه ځمش پیغام ورسوي. د شش کال بارانه نه دي سوي په هلمند او کندهار کې غنم ډیر زیات مرستړي دي. په تیر وختو کې به یو جری په ځکه درې خورواره غنم کوه د اوس په وخت کې یو نیم خوروار هم نشي پوره کولای. زموږ د مسؤلو کسان څنګه دغه غوښتنه ده چې دا غنم له پاکستان څخه راوګرځوي. دلته په افغانستان کې غربت او مسکینی بیخي زیات ده. لوس پارک تلور نیمی کیلو کیلو غنم یو من کیږي په 300 او 10 پاکستانی کالدار باندې خرڅیږي. نو د غریب کسان په دې باندې وس نه رسیږي چې واز غنم او ارتیا پورا کې نور خوراکي توکي خلاصه کوي. نو باید چې مسؤل کسان دغه ټیکټ ته پاملرنه ولري چې غنم د افغانستان څخه خارج نه شي او نور مملکتو ته ولاړ نه شي.
بل احمدي صاحب، تاسې به دا پوښتنه اورېدلې، یو بل اورېدونکی هم چې هغه د کوچیانو څخه دی، هغوی هم تقریبا ورته همدې د وچکالۍ څخه ستونزې لري، شکایت لري، ورته پوښتنه ده. هغه به واورو، بیا به دواړو ته تاسې یو ځای جواب ورکړي.
عمر کوچۍ د کندهار خبره کوم. موږ هیله او ارزو لرو داسې سخته وچکالي لکه سږ کال چې ده، موږ په دا 40 کاله زما نه په یاد کېږي. نو موږ هیله او ارزو لرو چې د مالدارانو سره یو کومک وکول شي، د مالدارانو شتمني ټوله خلاصېږي په دې سږ کال وچکالي کې. نو موږ د ټولو مشرانو او د ټولې نړۍ ته دا هیله کوو چې زموږ سره یو همکاري د کوچیانو سره وکړي چې دا مالو دومره تکلیف راغلي.